د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی په ریډیو دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاهد جواد يم. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. په کابل کې د شروع یا شنبې د ورځې ځانمرګ برید 15 تنه وژلي او 30 نور یې ژوبل کړي دي. د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه په سعودي عرب کې غونډه کړې ده او یو ځل بیا یې د طالبانو له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز په اړه دې خپلې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي. او د پاکستان د خزاني وزیر اسحاق ډار د شروع چهارشنبې په ورځ وویل چې د جنیوا په غونډه کې د سیلاب ځپلو بیا آبادۍ او رغونې لپاره په شویو 9.5 اربع ډالرو ژمنو کې نږدې 90% د پروژو پورو نه دي. اوس هم پوره خبر نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په 14 کې 15 تنه وژل شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران په خپل ټویټر باندې د یادې 14 په اړه لیکلي چې 15 کسان پکې وژل شوي دي، خو نوموړي د ټپیانو شمیر نه دی یاد کړی. که څه هم د دا یو 14 بللې، خو د رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو ویاند له خولې لیکلي چې برید ځانمرګ و او ځانمرګي هڅه کوله چې د وزارت مقر ته داخل شي چې بریالی شوی نه دی. تر دې دمه کومې ډلې د دې برید پړه نه ده منلې، خو په افغانستان کې په واک باندې د طالبانو د قبضې وروسته معمولا د دا ډول بریدونو مسؤلیت داعش په خپله غاړه اخلي. د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه په سعودي عرب کې غونډه کړې ده او یو ځل بیا یې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز په اړه دې خپلې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم اتاها وویل د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په لاس یې د طالبانو چارواکو ته خپل پیغام ورلېږلی دی او په هغه کې یې په ټینګار سره ترې غوښتي چې د اسلام په رڼا کې د نجونو د تعلیمي ادارو د پرانستلو په اړه خپلې تیرې ژمنې پوره کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر ابراهیم تها ویلي د ښځو پر تعلیم او کار د بندیز د ستونزو د حل کولو لپاره به د طالبانو د حکومت او د او آی سي د غړو هیوادونو ترمنځ د لا ګټورې همکارۍ او له نړۍ سره د اړیکو د پراخولو دروازې پرانیزي. د سازمان مشر ویلي چې د طالبانو لخوا په غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو بهیر ډیر زیات اغیزمن کړي چې وای دا به د دې هیواد خلکو ته خصوصا په دې ژمي کې سخت زیان واړوي. د دې سازمان رهبری کمیټې پرون د جنوري پر 11 د سعودي عربستان په جده ښار کې په خپل مرکزی دفتر کې یو بیړنۍ غونډه وکړه او ښاغلی تها وویل تنظیمي په افغانستان کې د وروستیو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه لري او له نږدې څاري. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شروع چهارشنبې په ورځ وویل چې د جنیوا په غونډه کې د سیلاب ځپلو بیا آبادۍ او رغونې لپاره په شویو 9.5 اربع ډالر ژمنو کې نږدې 90% د پروژو پورونه دي. که څه هم د پاکستان حکومت د نړیوالې ورورولۍ لخوا شوې ژمنې خپل بریالیتوب بولي، خو څېړونکي وایي چې دا هر څه به پاکستان ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو په کمولو باندې کوم مثبت اغیز ونه کړي. د دوی په وینا د نړیوالې مالیاتي ادارې د پور بحالېدل پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلی شي. ایرانی رسنیو د شروع چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی چې ایران یو پخوانی لوړپوړی دفاعي چارواکی برتانیې ته د جاسوسۍ په تور په مرګ باندې محکوم کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبری رسنۍ تسنیم د محکمې له خولې ویلي چې علي رضا اکبری چې تر 2001 کال پورې د ایران د دفاع وزارت مرستیال و د برتانیې د استخباراتو مهم جاسوس و. دوی ویلي چې د ایران استخباراتو د لمخ څخه پرده هغه مهال پورته کړ چې له د سره یې غلط معلومات شریک کړل. تسنیم زیاتوي نوموړي د ایران او د لویدیځو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي خبرو په اړه هم په تیرو وختونو کې جاسوسي کړې ده. اکبری د ولسمشر خاتمی پر وخت د دفاع وزارت مرستیال و. برتانی د دغه اعدام دریدل او د اکبری ژر تر ژره خوشی کېدل غوښتي. او د اوکراین په لویدیځو ښارونو کې د بلاروس پولې ته څیرمه یو ځل بیا د ډزو او زری موټرو د ګرځېدو راګرځېدو غږونه اورېدل کېږي او د کیف ځواکونه په شمال کې د نویو بریدونو د دفاع لپاره روزل شوي دي. اوکراین ویره لري چې روس به د خپل متحد بلاروس پر خاوره خپل ځواکونه زیات کړي مخکې له دې چې په شمال لویدیځ کې بریدونه پیل کړي، او د هغه تګلاره و چې روس د یرغل په پیل کې یعنی په فبروري کې کارولې وه. په شمال کې د جګړې د ډګر په پرانستلو سره به روس د کیف ځواکونه چې د میاشتو راهیسې سیې ختیز او جنوب ته پام اړولې سره وبې شي ځکه پام به یې شمال ته هم واوړي. د یو بل خبر لمخې روسانو د شروع چهارشنبه پورز دا وکړي چې د اوکراین په ختیز کې یې د سولیدار کنټرول ترلاسه کړی او د ښار په مرکز کې لا هم جګړه روانه ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه د سولیدار په سیمه کې بند پاتې دي. د اوکراین پوز د شروع چهارشنبه پورز په خپل ورسنۍ ارزونه کې ویلي چې سولیدار له هغه سیمو څخه وچې د روس د میزایلو لاندې و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د اوسم د مهمو راپورونو پر لور. طالب چارواکي وایي د افغانستان سرخار کابل کې د شروع چهارشنبه په ورځ د بهرنی او چارو وزارت سره نږدې ځانمرګي بمی چاودنه شوی او د طالبانو د پولیسو ویاند ویلي چې په چاودنه کې شل نه بلکې 15 کسان وژل شوی دي. دغه ډول نور رسنۍ په دغه چاودنه کې د څلوېختو ټپیانو خبر هم ورکوي. نور تفصیل یې زموږ له همکار نو شیروان قلندر څخه به دی ریپورت کې اوري.
د شورو چهارشنبه د ورځې ځانمرګي برید په اړه باندې د افغان طالبانو دوا بیلابلو چارواکو د متضاد شمیرو ذکر کړی دی. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران وایي چې په برید کې 15 تنه وجل شوی او په لزګونو نور ژوبل شوی دی. خو د دین وړاندې د طالبانو د اطلاعاتو وزارت چارواکي استاد فریدون ویلیو چې ځانمرګه حمله کې شل کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي وو. د طالبانو د اطلاعاتو وزارت چارواکي استاد فریدون دا هم ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي غوښتل خارجه وزارت ته ورننوځي خو دغه هڅه ناکامه کړې شوې ده چې د دې وروستو برید کوونکي ځان ته 14 ورکړه. د ای پی خبري ادارې تر مخه د ادارې یو ډله د خارجه وزارت سره نږدې د اطلاعاتو وزارت ته د یوې مرکې د پاره ورغلې وه چې دغه 14 وشوه. ای پی وای د ادارې ډرایور جمشید کریمی ولیدل چې ټوپک پوګا یو تن چې پملا پسې کسوړه هم وه د هغه خوا ته تیر شو. د خارجه وزارت په لوري لاړو او بیا یې دغلته 14 وکړه. د ای پی تر مخه د طالبانو د اطلاعاتو نائب وزیر مهاجر فراهی ویل چې د چین چارواکو یو ډله د شورو چهارشنبه په ورځ خارجه وزارت ته نن تلونکي وه خو دا معلومه نه شوه چې آیا د 14 په وخت چینایي پلاوی په وزارت کې وو او کنه. تیره میاشت د کابل په یو هوټل حمله کې 15 چینایي وګړي هم وژل شوي وو. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پس داعش خراسان ډلې په هیواد کې یو شمېر خونړو حملو ذمواري منلې ده. په دغه حملو کې په کابل کې د روس په سفارتخانه، د پاکستان په سفیر او په هغه هوټل حمله هم شامل دي چې زیاتره پکې چینایان پاتې کېدل. د کابل له طالبانو د پولیس ترجمان خالد زدران ویل د شورو چهارشنبه په ورځ کابل کې 14 د مازیګر شاوخوا 3 بجې شوې. په سمدستي ډول داسې څه معلومات نه دي ترلاسه شوي چې په کابل کې د روسي حملې ذمواري چا په غاړه اخیستې ده. خو د دې نه وړاندې د داسې قسمه زیاتره بریدونو ذمواري داعش خراسان ډله مني. د وی او ای اشنا ویبپاڼې تر مخه دوه عیني شاهدان چې نه یې غوښتل نمونه یې ښکاره شي امریکا غږ ته وویل چې برید د چهارشنبه په مازیګر هغه وخت شوی چې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د دروازې مخې ته نور هم یو شمېر خلک موجود وو. د 14 وروسته د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. په ټولنیزو رسنو ځینو خبرو شوو تصویرونو کې ښودل کیږي چې ځینې جسدونه په ځمکه پراته دي او لوګي په فضا کې پورته کیږي. نو شیروان کلندر، VOA دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د VOA دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه په سعودي عرب کې غونډه کړې ده. یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز په اړه خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او نه یې تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون مخې ته راغلی. تفصیل یې بارکوان میخیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر کال په وروستیو لسو ورځو کې په پوهنتونونو کې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کار ځنډولو ته د نورې نړۍ په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم سخت غبرګون ښکاره کړی وو او د طالبانو دا پریکړه غندلې وه. پرون د جنوري پر 11مه د دې سازمان رهبری کمیټې د سعودي عربستان په جده ښار کې په خپل مرکزی دفتر کې د ترکیه، ګیمبیا او نورو هیوادونو په همکارۍ و بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې د افغانستان پر اوسنیو حالاتو، خصوصا د اقتصادي بحران له کبله پر پیښ شوي بشري بحران، د ښځو پر تعلیم او کار باندې خبرې وکړې. د 55 غړو هیوادونو دې سازمان چې د اسلامي نړۍ یو ګډ نړیوال ژغ بلل کیږي د جنوري پر 11مه اعلان کړی وو چې د افغانستان په اړه به بیړنۍ غونډه کوي. د رهبری کمیټې غونډې ته د سازمان مشر حسین ابراهیم طه وویل تنظیم یې په افغانستان کې د وروستیو حالاتو په اړه ژور اندېښنه لري او له نږدې څاري. ابراهیم طه وویل د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په لاس یې د طالبانو چارواکو ته پیغام ورلېږلی او په هغه کې په ټینګار سره ترې غوښتي چې د اسلام په رڼا کې د نجونو د تعلیمي ادارو د پرانیستلو په اړه خپلې تېرې ژمنې پوره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان پر خپل ویبپاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وسو چې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاری سازمان د منشور اصولو او هدفونو ته غاړه کېږدي او د نړیوالو تړونونو په بنیاد خپلې ذمواري ترسره کړي. په اعلامیه کې راغلي د بشري حقونو په اړه په نړیوالو تړونونو کې د خپلې ذمواري عملي کړي، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو، ځوانانو، زړو او معذورو کسانو حقونه دې خوندي کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر ابراهیم طه ویلي د ښځو پر تعلیم او کار د بندیز د ستونزو د حل کولو لپاره به د طالبانو د حکومت او د او آی سي د غړو هیوادونو ترمنځ د لا ګټورې همکارۍ او له نړۍ سره د اړیکو د پراخولو دروازې پرانیزي. د سازمان مشر ویلي د طالبانو لخوا په غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو بهیر ډیر زیات اغیزمن کړي چې وایي دا به د دې هیواد خلکو ته خصوصا په دې ژمي کې سخت زیان واړوي. د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو په ګډون د اسلامي فقه نړیوالې اکیډمۍ، د ښځو د پراختیا سازمان، جامع ازهر، د سعودي د دیني عالمانو ټولنې او نورو ادارو هم اعلامیې خپرې کړې وې چې د او آی سي مشر حسین ابراهیم طه ستاینه وکړه او ویل دا کار د ښځو د تعلیم او په ټولنیز ژوند کې د برخه اخیستو په اړه د اسلامي شریعت پر دریځ ټینګار کوي. ښاغلی طه وویل د اسلامي فقه له نړیوالې اکیډمۍ سره په همغږۍ به د دیني عالمانو دویم پلاوی ژر افغانستان ته ولیږي چې له تعلیم او کار د ښځو د مخنیوي او ټولنیز انصاف په ګډون د هغوی د بنیادي حقونو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د دسمبر پر 11مه د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو تعلیم تر بل امر پورې وځنډاوه او تر هغه څلور ورځې وروسته د دسمبر پر 23مه په ټولو غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو له لوري د ښځو پر حقونو باندې دغو او څو نورو لګول شویو بندیزونو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او ملګرو ملتونو د طالبانو له مشرانو سره په تېر یوه اونۍ کې د لیدنو له لارې هڅه پیل کړه چې طالبان پر خپلو پریکړو لسره غور کولو ته وهڅوي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په خپلو تازه ویناوو کې ویلي دوی د تعلیم مخالف نه دي او لوړو زده کړو ته ژمن دي. خدای نه دی ویلي چې د ښځو پوهنتونونه به کله بیرته خلاص کړي چې هغوی بیرته خپل تعلیم ته دوام ورکړي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شوروی چرشنبې په ورځ ویل چې د جنیوا په غونډه کې د سیلاب ځپلو بیا آبادی او رغونې لپاره په شبیو 9.5 ارب ډالرو ژمنو کې د پروژو پورونه دي. که څه هم د پاکستان حکومت د نړیوالې ورورولې لخوا شوی ژمنې خپل برلیتوب بولي، خو څېړونکي وایي چې دا هر څه به پاکستان ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو په کمولو باندې کوم مثبت اغېز ونه کړي. د دوی په وینا د نړیوالې مالیاتي ادارې د پور بحالېدل پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلی شي. نور حال پرې له اسلام آباد څخه د الیاس خان په راپور کې.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شروع یا چرشنبه په ورځ اویل چې د جنیوا په غونډه کې د سیلاب ځپلو بیا آبادۍ او رغونې لپاره شوي د 9.1 ارب ډالر ژمنو کې نږدې 90% ژمنې د پروژو پورونه دي. وفاقي وزیر دغه څرګندونې د ګولیا دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو په اړه د جوړ شوي نړیوال کانفرنس د بریالیتوب په اړه د وزیر اعظم شهباز شریف او د وفاقي کابینې د نورو وزیرانو تر څنګ په اسلام آباد کې خبری غونډه ته د وینا په محل وکړي. د یو پښتنې په جواب کې ډار اویل د پروژو د پور لپاره لوشوي پیسې 8 بلین ډالرو ته رسیدلی چې پکې د آسیایي پرمختیا بینک، ایشین انفراستراکچر انویسټمنت بینک او نړیوال بینک ژمنې شاملې دي. د خبری غونډې په پیل کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا ژمنه شوې د 9.1 ارب ډالر ₹1 به په شفافه توګه سیرینو ترسوی. کسه هم د پاکستان ائتلافي حکومت د نړیوالي رورولۍ لخوا شوی د شمنې خپل بریالیتوب بلی، خو سیرون کی وای چې دا هر څه به د پاکستان موجوده خراب اقتصادي حالت ښه کولو باندې فرق ونه غورځوي. د دوی په وینا پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي ننګونو سره مخ دی، د دې یوازنۍ لار د نړیوالي مالیاتي ادارې IMF د پور پروګرام بحالول دي. وی او ای ډی وسر خبرو کې سیرون کی زیشان حیدر وویل،
اکانومی کی سپورٹ یا اس کے لیے یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ مطلب کہیں گے بیلنس آف پیمنٹ یا یہ اس سے پیسے آ جائیں گے.
زنگڑم چدا جمنی با حیواد تروڑان دی دا بیلنس آف پیمنٹ یا دا ڈالرو دا کمی مسئلہ حل کری. نو موڑی اوائل دا پیسی خوب صرف دا بیا آبادی اور غونی پا پروژو کی مصرف کولشی او دا ٹولی پیسی با یک مشت یا پیو وار نہ ور کولے کی گی، بلکہ دا پروژو پا بنیاد با ور کولشی. دا خزانے وزیر اسحاق ڈار خبری غونڈے تا او ویل چې د IMF چارواکو سره د جنیوا غونډې په سند کې خبرې وکړې، په کوم کې چې د ټیکس آمدن سیوا کولو او اسانتیاوي راکمولو باندې ټینګار وشو. ډار زیاته کړه چې آمدن زیاتولو لپاره به لارې لټوي خو په عام ولس په نور بوج نه اچوي. سیړونکي وایي د IMF شرطونه منلو سره به هیواد کې د ګرانۍ کچه لا نوره هم زیاته شي، خو زیاتوي د دې پرته سبل لار هم پاکستان سره نشته. اقتصاد پوه او سیړونکي ډاکټر فاروق سلیم وایي،
پاکستان کی معیشت کی کشتی ہے، اگر کوئی اس کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے تو وہ IMF کے علاوہ اور کوئی ادارہ نہیں.
دا وقت کدا پاکستان دا اقتصاد کی شتائی سوک دا ڈوبے دونا بچ کولے شی، نو حقا دا IMF نپرتا بل سوک نشتا. یو شخصی ٹیلی ویژن سر خبرو کی نموڑی اوائل، پاکستان چے ترکومی دا IMF لخوا دا اقتصادی اصلاحاتو راوستلو خبرا منلی نوی، دا حیوات اقتصاد دا بے سوپاتای نا نشی راوتلے. بلور تا دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف نند زیارت یا پنجشنبه په ورځ د متحده عرب اماراتو په سفر رواني کی، شرط بچی د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ ائتلافي حکومت د دوست هیواد څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په تیرو وختونو کې چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو له پاکستان سره مرستې کړي او یو ځل بیا داسې ښکاري چې پاکستان دوی ته مخه وکړي. د وزیر اعظم د سفر نه وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال آصف منیر هم دا وخت د یو ای په سفر دی او دغلته د اعلی چارواکو سره خبرې کړې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
اقتصادی چارو پوهان او عام وګړي وایي د خوراکي توکو، وړو وړو او بجلی د ګرانېدو نه پس اوس د ګازو په بیه کې هم زیاتوالی راغلی چې له دې سره به د عام ولس ژوند اقتصادي ستونزو سره مخ شي او دې سره به ګرانې نور هم زیاته شي. دوی وایي د اوګرا د منظورۍ نه وروسته که مرکزی حکومت د ګازو په بیو کې اضافي منظوري ورکوي، نو د صنعتونو تر څنګ به هوټلونو او نور واړه کاروبار کوونکي هم نور اغیزمن شي. د پاکستان د تیلو او ګازو د نظم ادارې اوګرا تیره ورځ د قدرتي ګازو په بیه کې 15% د ګرانولو منظوري ورکړې ده. نور حال پرې له پیښوره د فرش نواری په راپور کې اوري.
د جنوري په 11 په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د ګیس په بیو کې 15% اضافي وړاندیز ورکړی او دغه سمري مرکزی حکومت ته د منظوري د پاره لیږلې ده. د مرکزی حکومت د منظوري نه پس به د ګیس په بیو کې سیواوالی د تیر کال 2022 د جولای میاشتې نه عملي کیږي او که حکومت د 40 ورځو پورې د منظوري نه ورکوي نو په خپل به دا عملي کیږي. د پېښور بورډ بازار یو دکاندار رحمان الله وی او وی ډیوته اویل د ګیس ګرانې دو سره به نور هم ګرانی راشي او په هر سبا اثر وغورځيږي.
مونږ پر خو ډیر مشکل دی ځکه چې دکان دی دومره ګټه نشته ټرانسپورټ دی بس ډیر زیات مشکلات دی کور کې خرچې نه پوره کیږي هر څه داسې ګران شو که سبزی ده او که شی دی هر څه داسې ګران دی بارانه ګیس هم ګران شو په داسې وړو هر څه بارا ختلی دی او چې ګیس هم ګران شي نو دا ډیر زیات مشکل دی. مزدوریان نشته ګرانی ده ګرانی به نور هم ورسره راشي ځکه چې ګیس ګران شو نو هر څه داسې ګرانیږي.
د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا په اعلامیه کې ویلی شوی د کورنی تندور تجارتي عمومي صنعتونو او برآمدي صنعتونو په شمول د ګیس ټولو کاروونکو دپاره په بیو کې 15% یو رنګ اضافه شوې ده. څېړونکي او اقتصادي چارو پوهان وایي که اوګرا د منظورۍ نه پس مرکزي حکومت د ګیس د ګرانولو منظوري ورکوي نو دا به په کورونو کې ګیس کاروونکي ډیر اغیزمن کړي او ستونزې به زیاتې شي. د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاقت خان ملک وی او وی ډیو ته وایي په را روانو ورځو کې به ګرانی نوره هم زیاتېږي.
ډومیسټک کنزیومر چې کوم دي پای باندې باندې افیکټس زیات وي ځکه چې کمرشل کنزیومرز ته که ګیس زیات چارج شي نو هغې خو هغه په خپل کاسټ آف پروډکشن کې یا کاسټ آف ډوئنګ بزنس کې شامل کړو هغه د عوامو نه چارج کړي یا د کنزیومرز نه چارج کړي خو ډومیسټک کنزیومر باندې چې دا دغسې واشي نو دا ګیس ډایرکټ امپیکټ هم په هغې باندې وي هغې خو په دې پوزیشن کې نه وي چې دا بل طرف ته شفټ کړي نو ظاهره خبره ده چې دې سره به قیمتونه سیوا کیږي او په ملک کې بګرانی نوره هم راځي.
ډاکټر زلاقت خان ملک وایي خلک وړاندې نه د بجلی وړو غنمو غوړو تیلو او نورو خوراکي شیانو کې سیوا والی اغیزمن کړي او دې سره به ستونزې یو په دوه شي.
تاسو د آی ایم ایف خبرو کنو آی ایم ایف خو دا شرطونه ایښي دي درې څلور شرطونه ایښي دي چې یاره تاسو ته کوم دا قرضه به مونږ درکو نو زمونږ دا کنډیشنز دي تاسو دا پوره کوي او دا چې ایکسچینج ریټ چې کوم دی پای کې انټرفیرنس مه کوئ دریم د ریوینیو کمې پوره کولو لپاره نوي ټیکسز ولګوي دریم چې کوم سرکولر ډیټ دی نو په هغه کې کمی راولي او د بجلی ګیس پرایسز چې کوم دی دا سیوا کوي.
په پاکستان کې د ګیس ګرانېدو منظوري په داسې حال کې ورکړای شوې چې د هیواد اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی د روپۍ په مقابله کې ډالر اوچت شوی او د خوراکي شیانو بیې په همروزه توګه زیاتېږي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا روسانو د شوروی چرشنبه په ورځ دا وکړي چې د اوکران په ختیځ کې د سولیدار کنټرول تر لاسه کړي او د خار په مرکز کې لا هم جګړه روانه ده. بل لور د اوکراني چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه د سولیدار په سیمه کې بند پاتې دي. په دې سیمه کې تر ټولو زیاته جګړه روانه ده. نو تفصیل د رحمان بونری په یو راپور کې
د اوکران پوز د شروع یا چرشنبه په ورځ په خپل ورځنۍ ارزونه کې ویل چې سولیدار د هغو سیمو څخه وچې د روسي میزایلو لاندې وا پرتل دی چې د خار څخه نور جزئیات ورکړل شي. په امریکا کې د روس سفیر اناتولی انتونوف د نهې یا سه‌شنبه په ورځ ناوخته ویل چې د اوکلاهاما په فورت سیل کې د پیټریاټ میزایل دفاعي سیستم کارولو په اړه د اوکراین سرتیرو ته د روزونې په اړه د امریکا پریکړه د اوکراین په شخړه کې د واشنگتن اصلي ښکېلتیا تاییدوي. د پینټاګان مطبوعاتي سکرتر بریګیډیر جنرال پاټ رایډر د نهې یا سه‌شنبه په ورځ په پینټاګان کې د یوې غونډې په وخت وویل چې په فورت سیل کې روزنه به راتلونکې اونۍ پیل شي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د سه‌شنبه په ورځ په خپله وینا کې له لویدیځ څخه د پوځي مرستو غوښتنه وکړه او ویل دا مهمه ده چې د روس له یرغل مخکې د اوکراین ځواکونه پیاوړي شي. زیلنسکی ویل آزاده نړۍ د روس د تیری د مخنیوي او د ترهګر حکومت تاریخي ماتې ته د رسیدو لپاره اړین هر څه لري. هلته د ناټو پوځي اتحاد او د اروپایي ملکونو اتحاد یورپین مشرانو ویلي دي اوکراین سره نوره وسله ورکوي چې پکې د هوایي دفاعي جدید نظام او نور پوځي سامان شامل دی. د اروپایي یونین صدر اورسلا وانډرلای د نهي یا سه شنبه پورس خبرلند ویل هغه غنی په کار د چې اوکرين هغه ټول پوځي لا تر لاس کړی د خپل دفاعي د پاره ورته ضرورت لري. هغه زیاته کړه چې د اوکرين عسکري ضرورتونه پوره کول زکه هم ضروری دی د اوکرين د متحده قومونو او د منشور د اصول د بنیادی حقوقو او د نړیوال قانون دفاع هم کوي. د نیټو یورپی یونین د رهبرانو په دې تازه بیانونو د ماسکو دریز لامه ته نظر راغلی. روس اوکراین سره د امریکې په شمول د نورو مغربي ملکونو د مرستو مخالفت کوي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
متحده قانونو د بشری حقوقو د عالمی ورځی د منځلو د نیټه نه یو ورځ وړاندې یعنی د دسمبر په 9 تاریخ یو قرارداد منظور کو. د دې ترمخه د متحده قانونو لخوا په هغو سیمو کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو لا د رسول عمل د بندیزونو نه بهر کړی شوی دی. کمی چې د او خلقو یا افرادو په ولقه کې دي چې متحده قانونو په بندیزونه لګولې دي. په دې کې د اغه یو آبادای خلک هم شامل دي چې بندیز لګیدل وډلو یا افراد سره تړون لري. د دې قرارداد مسوده امریکای او ایرلند تیار کړی و او 350 ملکونو په شریکه وړاندې کړی و. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لنډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا د دنیا په هر سیمه کې د انساني خواخوږی د امداد د اجتمند خلکو او دویل د انساني خواخوږی د امداد رسونکو کارکونانو ګټه ده. لنډا تامس گرینفیلد زیاته کا چې د ورانکارو خلاف بندیزونه مونږ سره یو ډیره اثرناک وسله ده ځکه چې د بندیزونو په زور مونږ ورانکاری د شر فساد نه منی ساتلی شو او پدې د ترهګرو او د بشري حقوقو د وهن کولار نیوي شو. خو دې سره سره به زمونږ وګونو ته د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسونکو خلکو دا خبرې راتلې چې د متحده قانونو بندیزونه کله کله ډیر ناخوخه اثرات غورځي او دا بندیزونه د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول عمل غیر شعوري طور مشکل جوړي. د دې قسمه اثراتو د مخنیوي لپاره امریکای د متحده قانونو بندیز لګیدلو سیمو کې د انساني خواخوږی امداد د بندیزونو ځینی بهر کړی وي. د انساني خواخوږی د امداد د ویش په عمل کې اختاو خلکو په دې قرارداد ډیره خوشالي ښکارا کړی ده. میرمن تامس گرینفیلد خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې موږ د انساني خواخوږی د امداد تقسیم کوونکو دا خواست منلې ده چې د متحده قانونو بندیز لګیدلو سیمو کې دي د انساني خواخوږی د امداد او د دې د تقسیم د عمل د بندیزونو نه د بهر ساتلو لپاره یو شان معیار وټاکلې شي. دی ویل صفا خبره دادا چې موږ د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول او تقسیمولو اهم عمل د متحده قانونو د بندیزونو نه معاف کړی دی. په داسې کولو موږ د متحده قانونو د بندیزونو لګولو موجوده عمل نور زیات اثرناک کړی دی او دا عمل اوس صرف د بدو خلکو د هدف کولو پورې محدوده ساتلې شوی دی. د زیاته کا چې په توندای سره په امدادي کارونو کولو د خلکو سرونه بچ کېدای شي. د انساني خواخوږی د امداد د تقسیم په عمل کې اخته خلکو لپاره دي چې د دارو درملو یخنې ته د پرتو خلکو د پاره د سر پټولو د زینو او لګو توندو کې پرتو ماشومان ته د خوراک رسولو په عمل کې چټکتیانه کار واخلي. اوس هر کله چې پیسي ټکی همشته دي او د انساني خواخوږی امدادي کارکونان هم خپل کار کولو ته پوره تیار دي نو دوی باید چې نور ډیل اونکي دوی په خپل کار باندې پتا دای راوړو په ګړ د نړۍ کې د نورو زیاتو خلکو سرونه بچکولې شي او همدا داسې کارونه دي چې موږ ټول په ویاړ کولې شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن په دې موضوع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په دې قرارداد کې د بندیز لګیدلو افرادو او د ادارو لخوا د ممکنه زور زیاتینه د امدادي کارکونانو د تحفظ او د ورانکارو لخوا د انساني خواخوږی د امداد د لارې بدلولو په باره کې په وخت د رپورت کول هم بشپړ بندوبسونه شوي دي. دا قرارداد بین الاقوامي برادرۍ ته د انساني خواخوږی امداد ورکونکو ملکونو او ادارو ته او د اهم تجارتی اسانو ورکوونکو ته په صفاټکو کې دایو زیره ده چې دې قرارداد په ګرد دنیا کې د امدادي سامان په تقسیم کې اساني یقیني کړی ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
درنو اردوونکو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماخامنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد طلی الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.